سپاس از شنوا ما احمد هنایش، سپاس گزار اعظم شما شنوندای عزیز که تا حال ما را همراهی کردین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
د غرمی دولس بجی شوې ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې خبري شي. احمد شیبریم، السلام علیکم. د خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولې شي. د دې ساعت د خبرونه لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، او په دې پروګرام کې تاسو ته فرهنګي خبرونه هم لرو. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له جان قالی کوزي څخه اورو.
د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ دوه کلی وسلوالو طالبانو نیولي. د افغانستان جمهور رئیس د خر جوړونې د څو تنو چارواکو دندې تعلیق کړي، او په پاکستان کې درې تنه بلوچ بلتون غوښتونکي اعدام شول. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د سانچارک ولسوالۍ د اوقاف دری او زمچی دری کلی تیره ورځ وسلوالو طالبانو نیولي. د سرپل امنیت قمندان نور حبیب ګلبهاري ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د سانچارک ولسوالۍ د کلی وسلوالو نیولي، او وایي په جګړه کې شپږ تنه وسلوال طالبان او یو تن سیمه ییز پاڅونوال وژل شوي دي.
از طالبان
د معلوماتو لمخې په دې جګړو کې شپږ تنه وسلوال طالبان او د سیمه ییزو پاڅونوالو یو تن وژل شوي او یو بل کس ټپي دی. وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پاڅون کوونکو شپږ کسان اسیران کړي دي. د سرپل امنیت قمندان زیاته کړه د شپږو تنو اسیرانو د خلاصون هڅې روانې دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي دا مهال افغان ځواکونه د اوقاف درې په یو نیم کیلومترۍ کې ځای په ځای شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خار جوړونې د شپږو چارواکو دندې د اداري فساد په تور تعلیق کړې دي. د جمهور رئیس د مرستیال ویان دفتر په دې اړه یو اعلامیه کې ویلي، لوی څارندوالۍ ته دنده سپارل شوې چې د دې کسانو د کارونو او پر دوی باندې د مالي فساد د لګول شوو تورونو په اړه څېړنې وکړي او له هېواد یې ممنوع الخروج اعلان کړي. د مرکز د خار جوړونې د رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکانو د رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ د رئیس احمد نواز بختیاری، د پلان رئیس ګل رحیم زیارمل، د اپارتمنونو د انسجام مالی مسؤل سید امان الله سادات، او د اپارتمنونو د انسجام رئیس محمد امین قانې د هغو شپږو کسانو په لیست کې دي چې دندې د جمهور رئیس په حکم تعلیق شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویټ کې د هیواد د صدر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر سره د دوه هیوادونو په اړیکو خبرې وکړې. صلاح الدین ربانی چې د اسلامي کانفرنس موسسي د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویټ ته تللی، د دې غونډې ترڅنګ یې له خپل کویټي سیال شیخ صباح خالد الحماد الصباح سره ولیدل. د کویټ د رسمي خبري اژانس د راپور لمخې د افغانستان او کویټ د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړې. د کویټ خبري اژانس وایي چې دواړو وزیرانو په غونډه کې یو شمیر نور چارواکي هم حاضر ول، خو اژانس په دې اړه سندې ویلې چې د دوی په خبرو کې دقیقا په کومو مسایلو خبرې وشوې. زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې درې تنه بلتون غوښتونکي بلوڅان چې په 1998 کال کې د الوتکې د تختونې په هڅې محکوم شوي و اعدام شول. د کسانو حق مهال غوښتل اسلام آباد مجبور کړي چې په بلوچستان کې ارتمی آزمیښت ونه کړي. دا دوه کسان شاه سوار بلوڅ او صابر بلوڅ په حیدرآباد کې، او دریم کس شبیر رند په کراچۍ ښار کې اعدام شول. د بخښنې نړیوال سازمان د دې اعدامونو پر ضد اعتراض کړی او وایي په پاکستان کې دا وروستي اعدامونه د سیاسي مخالفانو د چپولو او د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د پلمې پیدا کولو په مقصد ترسره شوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د پاکستان حکومت د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې، یعنی په اعدامونو باندې د بندیز لرې کولو را وروسته، تر اوسه 140 کسان اعدام کړي. په دغو دریو تنو بلوڅانو تور لګول شوی و چې د اسلام آباد لخوا د اټومي ازمیښت څخه څلور ورځې مخکې په ګواډر کې د یوې الوتکې پیلوټ مجبور کړی و چې الوتکه هند ته والوزوي. پیلوټ الوتکه په حیدرآباد کې ښکته کړې وه، او پاکستاني کمانډو ځواکونو دا کسان بې وسلې کړي او نیولي وه. تیره شپه په بغداد کې دوو عصري هوټلونو ته نږدې بمي چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. دا چاودنې چې ویل کېږي تنظیم شوې حملې وي، غږونې په ټول بغداد کې واورېدل شول. روغتیایي چارواکي وایي په دې چاودنو کې 128 کسان ټپیان شوي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د هېواد په شمال ختیځ کې د ادلیب ولایت وروستی ښار نیولی. د جیش الفتح په نوم د ائتلاف ویلي چې پرون د ښار څو دفاعي سنګرونه نیولي. د النصره جبهه چې په سوریه کې د القاعده شبکې څانګه ده، د دې ائتلاف مهم متحده ډله ګڼل کیږي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د فرانسې له پخواني جمهور رئیس والری جیسک کاردیستا په مسکو کې سره ولیدل. د روسیې د جمهور رئیس سلاکار یوری اوشکاف هم په دې غونډه کې ګډون درلود. د دوی تر کتنې مخکې د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته ویلي وو چې پوتین به د فرانسې له پخواني جمهور رئیس والری جیس کاردیستا سره د عادي اړیکو د جاري ساتلو لپاره یو لړ خصوصي غونډې وکړي. دا د دې سات مهم نړیوال او کورنۍ خبرونه.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو یا ادبي مجله په پروګرام کې فرهنګي خبرونه خپاره کړو، د یوې غونډې راپور راخلو. ځوانان څرنګه کولی شي چې د افراط مخه ونیسي، دوی څرنګه د تشدد مخه نیولی شي او د عدم تشدد لاره خپلولی شي، دا موضوع په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وڅېړل شوه. په دې اړه له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د اړیکو یا ټی ال او دفتر مسولین وای په تیر کې دوی د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ځوانانو په اړه سروي تر سره کړي. دغه چیړنې خودلې و چې زیات شمیر ځوانانو تشدد او افراطګرۍ ته مخه کړې ده او ډیر ځوانان د روانو جنگونو ښکار شوي دي. د اړیکو دفتر وای همدې سنځو ته د حل پیدا کېدو په موخه دوی د پنځشنبې پورز په ننګرهار کې د ځوانانو یو ورځنی ورکشاپ تر سره کړ چې پکې د هیواد د نورو ولایتونو او کوزی پښتونخوا څخه هم په لسګونو ځوانانو برخه اخیستې وه. د دې پروګرام مسول محمد نبی تدبیر وویل چې دوی د ځوانانو ترمنځ دیالوګ زمينه برابر کړی دا چې په ګروپی ډول له تشدد او افراطګرۍ څخه د ځوانانو په لری ساتلو بحث وکړي او ځوانان څنګه کولای شي چې د عدم تشدد لاره غوره کړي.
په دې خاطر د اړیکو دفتر خو بلل چې د ځوانانو ترمنځ د تشدد او افراطګرۍ د راکمولو یو غونډه جوړه کړي چې دوی خپل منځونو کې بحثونه وکړي چې ګټه په څه کې ده، د مونږ دین او دود مونږ ته څه حکم کوي چې خپل هدف ته د تشدد او افراطګرۍ د لار نه ورسیږو یا د عدم تشدد فلسفه غوره کړو. په دې خاطر مونږ دلته د هرات، مزار، خوست، پښتونخوا او ننګرهار ځوانان راټول کړي. ټول دوه اویا تنه ځوانان دی، په دې باندې سره خبرې وکړي.
د وای د دغه ځوانانو نظرونه به دوی هغو ادارو سره شریک کړي چې د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي. دا رنګه د دې ورکشاپ ګډونوال هم د ځوانانو لپاره د دغه نوي حرکت پیل ګټور بولي او په خبره دوی به هڅه وکړي چې ځوانانو ته عامه پوهاوی ورکړي او د عدم تشدد لار غوره کړي.
هغه طرفونه چې جګړه خوښوي په جګړه کې ګټوي، هغه بل لار نه لري تر څو چې ځوان انتخاب نکړي. کاغه د جګړې لومړی خط ته ځي، کاغه معاشه چلوي، کاغه ځانمرګ برید کوي، کاغه سکوي. نو دغه لوري ځوان دی، خو دا هم هیرول نه دی پکار چې د سمون په ټولنه کې د مثبت بدلون دراوستو د لپاره د عدم تشدد دغه هیرې شوی فلسفه د بیرته ژوند کېدو د لپاره هم بیا لټول نه لوړ اسباب بیا هم ځوان دی.
کې چې دې ځوانان هغه بې سواد ځوانان چې دي کنه چې دې بیروزګار دي، هغه ډېر کار کوي، دښمن کار کوي چې هغه د جنگ ته سو کوي. دو خلکو ته زماده پیغام د کنه چې دې راشي سوله وکي او نور د وطن دې بدبختو نه څخه خلاص کی. ځوانان فرېګ دي چې خپل زده کړو کې خپل روان نسل ته خدمت وکي.
د کتونکو په ان اوس مهال په افغانستان کې ټولي جنگي ډلې د ځوانانو لګرمو احساساتو څخه ګټه اخلي، چې د دوی په خبره د ځوانانو بیکاری له تعلیم څخه د ځوانانو لري ساتل د دې لامل شوی چې ځوانان د همدې جنگي ډلو د ګټو ښکار شي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې استاد برکت شاه کاکړ د خپلې نوې چیړنې په اړه کې خبرې کوي.
زه د جار سم و پټکی پر هوډ تل مړګیان مري، زه خور د ورور پر مرګ باندې پر هوډ تا هوډ وکړ پر مړ شي به زیاته.
ځوانه شاعره شفیقه خپلواک د خپل نوې چاپ شوی کتاب باډی وی څارم په اړه غږیږي.
دا کتاب می یواز دی وی افغانی خځه خبرې نه دی.
لاندې کایات او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړي.
تیر
تیره پنجشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د موزیم نړیوال ورځ ولمنځ سوه. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګند کړ چې موزیم د یو هیواد د تاریخ، تمدن او کلتور نمایندګي کوي او د افغانستان موزیم د سیمې په کچه یو غنی موزیم دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر په وینا د افغانستان موزیم ته د جنگونو په کلونو کې ډیر زیان اوښتی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو، د ملګرو ملتونو، د علمي او فرهنګي سازمان او څو نورو هیوادونو په مرسته بیا ورغول سو. ښاغلی جهانی په دې غونډه کې د امریکا د مشهوري لرغونپوهې میرمن نانسی دوبری د خدمتونو یادونه او ستاینه وکړه چې د افغانستان له ملي موزیم سره یې کړې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونپوهنې ریاست لرغونپوهانو د شهدای صالحین د قلتوت په ساحه کې د کیندونو څلورم پړاو پیل کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي معین مصدق خلیلی د دغو لرغونو آثارو د کتنې په وخت کې څرګنده کړه چې له سیمې څخه ترلاسه شوي آثار په شپږمه او اوومه پیړۍ پورې تعلق لري چې په حقوق کې د بودایي دورې ځینې او د معماری آثار د غراز یوه حجره چې د بودا د یوې سترې مجسمې پښې پکښې ښکاري او بل یوه کوچنۍ حجره چې بودا د ناستې په حالت کې دی تر سترګو کیږي. خلیلی زیاته کړه په دغو کیندونو کې د یوې سوغات ورکوونکې میرمنې مجسمه چې د جامو تزئینات یې ډیر متفاوت دي او په کابل کې له پنځمې تر اوومې میلادي پیړۍ پورې د لباسونو د رواج اټکل ترې کېدی سي هم ترلاسه سوې ده. د دې تر څنګ یو شمېر د ژړو سکې هم ترلاسه سوي چې د هیواد د لرغونپوهانو له تحقیقاتو وروسته به څرګند د سچې په کومې تاریخي دورې پورې مربوط کیږي.
په دې وروستو کې د خوست ولایت ځوانو فرنګیانو هڅې پیل کړي چې ځوانان مطالعې ته واچوي. دوی دا څونو په لړ کې د ایمیلونو له طریقه هم ځوانانو ته کتابونه استوي او د ټولنیزو شبکو له لارې د ځینو کتابونو په باره کې معلومات خپروي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل له خوست په همدې باره کې رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي. دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډیره علمي کتابونو مطالعې او زده کړې پورې تړلی، خو په دې ځای کې اکثر ځوانان کیسه‌ای ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي. په خصوص کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب رنځایو د ارقام له مخې علمی کتابونو تند هم یو څه پیدا شوی ده، ځکه اوس پانتندې بازي ځوانان غواړي چې علمی کتابونه واخلي، خو ډیری مارکیټ شیدای هغه دیغه ناولونو، شیرونو، لاندو کیسو او د نورو بلابلو کیسیزو ژانرونو کتابونه ډیر ګرم دي.
شاعر او خبريال طالب منګل وایي چې په خصوص کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکی اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونی په دې ولایت کې د کتاب لیکنی او کتاب د مطالعې بهیر کمزوري کړی دی.
په خصوص کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرنګي سیمو کې د پاغ اندازه سره دلته نشته. د مطبوعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړلي دي، بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیله کړي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابر ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبرې شوې دي. دای چې ساده او عام فهمه شاعری کوي وایي چې
زوال چې په خبر کوم کتابونه بچپ کول بیا به خوستر لګل بیا به خوستر یو سړی ته وچی خلکو په پیدا خوڅه کوي چې په بسکل بصوره ته کتاب یې نو دا یو نیم شاعر او فت صاحب د شعر دي. شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینا محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکي ان غټه وخلی.
دا په داسې حال کې چې په ورته توګه د خوست په گاوند پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لنکن مرکز او یو شمیر مدني ټولنه فرهنګیانو لخوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمیر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
درې کاله لمخه د پسرلی په همدېش په ورځو کې د ازادۍ راډیو له چپو یو غږ د خاموشۍ رنجو خاموشه کړ. اسیبه شهید په یوه ترافیکي پیښه کې شهیده شوه. تیغم د ازادۍ ټول همکاران او د شهید اسیبې دوستان وکړول. ورپسې په دوهم کال همدا موسم و چې د بل ځواني مرګ لیکوال ژورنالیست او د ازادۍ راډیو د خبر د برخې د مشر زبیر ژمن غږ له چپو پرې شو. د دوی دواړو د پر مزار نور وي. زموږ همکار اجمل تورمان د دوی یاد تازه کړی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
مرګ من روزې فرا خواهد رسید، در بهار روشن از امواج
پسرلی دی. خو د ازادۍ راډیو د دوو ځواني مرګ و همکارانو د عمر پاڼې همدا شپې ورځې شیړې او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوړي.
ستانکزای صاحب، که د پیښې د څرنګوالي لږ تشریح کړئ چې د حملت څنګه رامنځته شوله، څنګه وشوله؟
د یو ښه قضایي سیستم نشتوالی، بیکاري، بېوزلي او د بیا رغونې د چارو پڅوالی هغه ستونزې وې چې د نامنیو تر څنګ د وکیلانو په رپورټونو کې ورته ځای ورکړل شوی و. حسیبه شهید، د ازادۍ راډیو، کابل.
هو، زبیر ژمن او حسیبه شهید. ژمن لیکوال و ژباړن و او ژورنالیست، او په ازادۍ راډیو کې د خبر د څانګې د پښتو برخې مشر. دوه سره ژباړلي چې چاپ شوي هم دي، خو د دریم لپاره یې ګوتو له قلم سره یارانه ونه کړه. او کال مخکې په همدغو شپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپېښې نازوانې ناروغۍ له امله ځواني مرګ شو. ژمن ولاړو، خو یاد یې ژوندی دی. همکاران لا هم خیاتوي او خیته د دعا لاسونه لا پکوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبر د برخې مسولین اسدالله لودین او جمشید حبیبزاده د ځواني مرګ زبیر ژمن په اړه وای.
زبیر ژمن کرکټر او د اخلاق هیڅکله هم د هیرېدونه دي. زبیر ژمن ډیر ښه شخصیت او ډیر ښه کرکټر او اخلاق درلودل. زه حتی په دفتر کې چې له سره مې کار کوو، د دل اخلاق او د دل کرکټر نه ډیر متاثر وم.
ژمن صاحب، خداوند مغفرتش کنه، یک انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه.
همدا فصل او همدا موسم او همدا د زبیر ژمن د ځواني مرګ شپې ورځې درې کاله مخکې هم په موږ د ویر شیبې وي. هغه شیبې چې د حسیبې شهید د بنګړو شرنګای یوړه. شاعره، لیکواله او ژورنالیسته حسیبه شهید په خپل تخلص پسې ولاړه، او یوې ترافیکي حادثې د تل لپاره د مرګ تورې کومې ته ټیل وهله. حسیبې شهید ډیر کلونه په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبريالې او بیا د ازادۍ راډیو په مشال څنګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړي. په پراګ کې د ازادۍ راډیو همکار صالح محمد صالح حسیبه شهید د اجتماعي خوینو درلودونکو او یو زړوره میرمنه کړي.
حسیبه شهید موږ له زړور همکارانو څخه و. زړور ځکه ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یوه پیښه کې خاوند وژل شو. د غرض د کورنۍ څو غړي ټپیان شول د دې په ګډون باندې. خو تر هغې پیښې وروسته ما دا په کابل کې ولیدله. فکر مې کاوه چې هغه غموونکې پیښه به د دې پر روحیات باندې ډېر بد تاثیر کړی وي، خو هغسې نه وه. هغه د حالاتو په مقابل کې ډېره زړوره وه، خپله سینه یې سپر کړې وه او حتی زیاتو کسانو ته یو سرمشق غوندې وه.
د ازادۍ راډیو د مشال د برخې همکاره انیسا جمال هم همدا خبرې کوي.
نو د حسیبا جانې په اړه خو بس دومره ووایم چې څومره وخت ما هغې سره تیر کړی و، نو چې کله هم ما لیدلې وه همیشه به یې خندا کوله، یعنی چېرته ما په غوسه نه ده لیدلې، چېرته ما داسې نه ده لیدلې چې تر فشار لاندې راغلی وي، یعنی که د کار په برخه کې و که په عرصه کې. او بل دا چې که څه هم د هغې ژوند د ډېرو خفګانونو ډک و، خو بیا هم چېرته هغې دا ستندې نه دی روان کړي چې هغې ته په غوسه ورغلی وي او یا چېرته ډېر داسې فریادونه یې کړي وي چې کله به دې ورته هم کتل نو ژوند به دې ښکارېده، د ژوند ډکه وه. خو د بده مرغه د هغې ژوند ډېر کم و، زموږ نه ډېر زر لاړله، نو دا ده چې ټول عمر به یې یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي.
سپرلی براشی پا نبشنیشی شوندی بکلا دا حدیریشی شنا خطیری زوانی کسی ناکامی ستونه مدکشی زری زریشی سپرلی براشی پا نبشنیشی شوندی بکلا دا ادیریش. آزادی رادیو د خپل دغو دوو ځواني مرګو همکارانو یاد ژوندۍ ساتي، روح دې خات او د قبر چم دې شینوي.
مرګ من روزې مرا خواهد رسید، در بهار هیران شر از امواجی
په دی وروستو کلونو کې په پښتو ژبه کې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په مقصد پر مختلفو موضوعاتو ګڼ تیزیسونه لیکل شوي دي چې د پښتو د ژبې او کلچر مختلفې خواوې رانغاړي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ تازه د دکتورا سند ترلاسه کړی دی. نوموړي په خپل تیزیس کې پښتونولي او امن ترمنځ تړون څېړلی دی. په کوټه کې زموږ همکار بار اقوال میاخیل له ښاغلي کاکړ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو اوس تازه له بلوچستان پوهنتون په پښتو کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټرۍ ډیګري ترلاسه کړې ده. تاسو خپل پی ایچ ډی په پښتونولي کې چې د پښتنو د ټولنیز ژوند یو نظام دی په پښتونولي کې پی ایچ ډی کړې ده. په پیل کې که د خپلې پی ایچ ډی د خپلې دکتورا په اړه زموږ اورېدونکو ته څه معلومات ورکړي.
ډېره مننه. پښتونولي هغه دود دستور دی چې پښتانه یې له کوشنیوالي څخه ونیسي بیا تر سپین ژرتابه پورې د ده ټولنیز ژوند کې هر څه چې دی کې هغه د پښتونولۍ د دود دستور پابند وي، او د هغه که رسمونه دي که رواجونه دي که قدرونه دي که ننواتې ده که جرګه ده که پیغور دی، مطلب دا یو داسې بشپړه ضابطه ده د ژوند چې په هغه کې د پښتنو د ژوند هر اړخ چې دی هغه پکې راځي. د پښتونولۍ یا د پښتنو په هکله باندې دا چونکې یو قبایلي ژوند دود دی، او د پښتنو په هکله بیا په دنیا کې دا ویل کېږي چې دا د دنیا تر ټولو لوی قبایلي نظام لري. نو زما په دې مقاله کې ما دا هڅه کړې ده چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ چې کوم تړون دی هغه زه ښکاره کړم، رابرسېرې کړم. ولې چې د پښتونولۍ په هکله باندې دا ویل کېږي چې دا پښتونولۍ په دغه کې دننه وهل ترټل جنګ و جدل وژل پور بدله دا داسې شیان دي چې څه تورسونه اوسونه کار پر پښتونولۍ باندې سوی دي او زیاتره ختیځپوهانو کړی دي. هغو بس هم دغه شیان رابرسېره کړي دي چې پښتون بدل نه پرېږدي، د پښتانه پر اوږه باندې هر وخت ټوپک وي، د ټوپک د پښتانه زیور دی، او پښتون چې دی هغه مینه نس کولای، او د پښتانه په کردار کې دا د کردار سره دا ستړل سوي دي چې دا دوی وای دا د دې په کردار کې د دې په جینز کې دا یو شی موجود دی. او بیا د بده مرغه دا سویل کیږي چې دا پښتانه مارشل رزدی ورته وای یا هغه جنگیالي نسل، د دغه جنگیالي نسل په نامه د پښتون په دنیا کې هر ځای پیژندل سوي دي، او له بده مرغه پښتانه هم دغه انزور خپل ځان په باره کې قبول کړی دي. بس په دې ویاړو چې موږ جنگیالان پات سوي یو، زموږ په تاریخ کې زموږ په ادب کې ډیر داسې خبرې ستا هم چې هغه داسې ثابتوي چې موږ
موږ ګوا جنگیالیان یو په جنگ باندې بیاړ کول په جنگ باندې کول چې د زموږ د روایت برخه ده خو لیکن زما دا فکر دی چې د پښتونوالو خالي جنگ او جدل نه دی د پښتونو هم د غرنګ د دنیا او دنیا ته د کتلو هغه رنګ زوک لري لکه عام انسانان چې لري پښتانه هم د غرنګ مینه کوي هم د غرنګ له کوښنی سره هم د غرنګ له زنانی سره هم د غرنګ د فطرت سره او د پښتونو کومش فولکلور واخو یعنی چې کوم ولسی ادب دی تخلیق کړی دی یا د پښتونو چې کوم رسمونه دی یا په پښتونولۍ کې د نن چې دا کم د ټولین د جوړون د پاره چې کم عمل دی دا د شانس چې په نور ټولون کې ستنه نو ما بنیادی تور دغه سیړلې دی چې د پښتونولۍ او امن ترمن ستړون ستا
تاسو چې کله پی ایچ ڈی کوله په دې ترڅ کې به مشکار خبره د دې لپاره به مو ډېر سیړنې کړې تاسو خپل نتایج څه وو د پښتونولۍ پاره چې په خپل په پښتونو کې د پښتونولۍ کم ذهنیت یا کم فکر دوی د پښتونولۍ پاره لري د بهرنیانو یادونه تا وکړه چې ختیځ پوهانو هم پر دې باندې کار کړی خپل ستاسو نتایج څه دي چې پښتونولۍ پښتنو ته ګټه رسولې ده کیا د پښتونولۍ ځینو ارزښتونو دوی ته تاوان رسولې دي
پس لکه زه دا وایم چې دا هر کلچر چې وي ژواک موږ ته ولې سو هغه بنیادی تورې ژوندۍ شي وي ثقافت یا کلچر دا ورستره بل بدلیږي دا بنیادی تور انسانان د خپل ضرورت لپاره تخلیق کوي سمره چې د انساني ضرورتونو بدلیږي هغه رنګه کلچر سره بدلیږي کلچر له ضرورتونو سره بدل نسی نو ټولنه شاته پاتېږي یو خبره خدا دویمه خبره دا چې موږ په کوم نړیوال کلی کې اوسو په هغه کې موږ دا کولای نو سو چې موږ دې له هغه بدلونونو څخه ځان وژغورو چې کوم موږ تر پسر یعنی د دې علمګریت چې تر ټولو غټ صفت دی هغه موږ صرفیت ورته وایي چې په دې کې د دنیا جهان کمی کمپنیانی دي شراکتونه دي کده شربت والا د کوکا کولا او پیپسی در هر کلی پورې په هغه کلی کې چې دې چې خلک په دې نه دي خبر چې موږ په کوم ریاست کې اوسو موږ د دې ملک د وزیر اعظم نوم څه دی لیکن هلته پیپسی رسیدلې ده نو خبره دا ده چې یو خو پر موږ باندې دا د نړیوال کلی چې کوم اثرات دي پر ژبه باندې پر دود دستور باندې پر خوراکونو باندې موږ پر ډیر رویو باندې د ډیر زیات اثرات دي نو پښتونولۍ زما په نس باندې یو خو دی د پښتونولۍ چې خپل کم یو ثقافتي عمل وي ما درته چې دا یو متحرک شی دی د وخت سره بدلیږي هغه عمل چې دی هغه خصوصا په دادر سکاله کې ډیر زیات متاثر شوی دی دغه د متاثر کېدو لکه ما درته ویل چې اوس لکه ګلوبل میډیا دا یا صرفی کلچر دی لدغه سره سره پر موږ باندې ذات هغه چې دا هغه دغه رتپلسو جنگونو ده او دغه رتپلسو جنگونو په وجه باندې هغه ټولنیز ساختمان یا ټولنیز رغښت چې موږ ته وایو په هغه کې دنه د طاقت کم محور دی هغه بدل شوی دی اوس کومش خالي جرګه راو خو په دا جرګه کې د پریکرو کولو خپل یو ډیر وزسوې نظام او هر هغه سړي په دې چې ګډون کاوه سی باغه په ورسه پو په خبره به په دوه خلک به زل خلاصولای شو اوس د څه وخت چې دا د غره د چکم د سرویش کلو یا د 15 دیر کلو څخه را په سر جنگونه چي دغه څخه یو دا وسو چې تلته دا د جنگي معیشت چي یا وار اکانومي چ موجوده وي دغه وار اکانومي په وجه باندې په لږ وخت ډیر خلک ډیر زیات پیسې پیدا کله د غرنګ له جنگ سره له کسنګ چې ما در ټول په دغه د وار معیشت تر ګډه غټه بل برخه چي دغه د نشي توک کاروبار دي درې مچ دغه د سمګلینګ کاروبار دي نو په ټولنه کې د نن چې د غرنګ نوي د طاقت چکم ګمبته ده هغه چې له سره سره ډیزاین یو هغه سړی چې هغه مطلب د پرونه پر یو شین د لودي وسره پتی دی هغه په ټولنه کې یو داسې رجحان په خلکو کې په ځوانانو کې پیدا کوي چې ټول بیا هغه خواته ګوري دا رجحان چې د لوري خاصه سټ کیږي که په سواد کې موږ وګورو هغه خواته هم کوم وګورو چې دا کم توپک سالاران راپور سلو او چې کم زموږ ځای ملکانو خانانو د جرګو خلکو سلو لري 1500 کسان وژل سو ټارګټ سو یو سړی وژلې نو هغه خداسي و مصنوعي توګوانی داسې خلاف پیدا کړه شې پیدا کړه په هغه کې بیا دوی راولار سول نور نوی ټاکل سوی خپل نه هلانه پکې ودرول نو هغه سم خو ګوکیال د خمر داسې ویل سو چلته د پښتونولۍ هغه دغه بالکل لمزه تللی دی رټ چي دی او خلک سدي هغه نس کولای چې د ضرورت خلکو سره د وې مخنیوي دی وکي دا هغه مخ مخ ودرېږي دی بدل ځنی واخی زموږ په دغه سم کې دا په کوم سم کې موږ د جنوبي پښتونخوا د ادول زیار زلی دی په دغه کې خصوصا سم عدالته وکتل دلته دادی شي دلته دغه نوی توپک سلاری یا د نوی چې کوم خلک نو دولت یاد یا نوی دولت پیدا کړی دی دغه په واجب باندې د جرګې پر اداره باندې بنیادی اثر پریوتی دی له دې سره سره موږ دلته چې کوم په کلچر کې خصوصا لکه بانډار چې زبر خالی پر بانډار خبرو وکم چې بانډار زموږ د دې سیمې د پښتنو یو داسي روایتي غوندې زایو سپیسو چې دا به مسجدو کې بکې دی او خلک براتلو او دنیا جهان په دغه کې زموږ زیاتره چې کوم دیوانی شاعران دی هغه د بانډار راغلي هغه درویش صاحب دی هغه ګوهر صاحب دی هغه عارف صاحب دی مطلب د دې سیمې د جنوبي پښتونخوا غټ شاعران چې دي هغه دغه بانډار پیداوار وو اوس په دغه بانډار کې دنه کته وګوره دغه شاعری چې دغه دومره زیات د ځان اخستنی ځان وژنی او ځان مرګي بریدونو کولو او خلک حسول چې هغه ولاړ سی او توپک را واخی او یو داس دشمن چې هغه راغلی لنده باندې ما دې سوزانان سره وکتل چې دوی په موبایل ټینونو کې دوی سکه موبایل ټیم استعمالي نو هغه پاک هم دغه شام چې هغه دوی حسوی و جنگ ته نو اصل کې زما په نس باندې تر ډیره حد پوري په ټورنیز رغشت کې یا سټرکچر کې بدلون واقع شوی دی هغه ستې یو د خپل جنگ اثرات بلې خواته ده نوې چې کوم صرفي کلچر دی یا جهانیت او لمګریت مشتوی دغه وجد
برکت شاه صاحب پښتانه په خوا هم اوسم تر ډیره دوی په غرونو او په کلیو کې وسیږي او د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا د وخت اړتیا سره سم راپیدا شوی دی آیا پښتانه چې متمدن یا ښاری ژوند ته ځي یا د نړۍ د نوې تهذیب برخه کیږي دا غل لپاره د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي دغه بل لاس ورکول وي کنه دا هم کولای شي چې موږ ښاری ژوند تر سریوس
ما په نس باندې خبر راشي هر قدر چې دی هغه خپل یو ارزښت لري په خپل ځای باندې یو مصلحت تر دی لار شي سره
او خپل یو زمان مکان
زمان مکان اوس د کومل مسیا کتر واخی و زمل مسیا ک په کلو کې چې په خو به سړی ل پښینه ز کوټ تل راتلی نو دا سړی کول توبې راتلی نو بده کم اس کم تر پښینه دی رات رسیدي دا بده دریش په لار کوله دا دریش په په کلو کې دا دریش په خلکو ودته ډوډی نه ور کړی ځای نه ور کړی د سر پټې دو ځای نه ور کړی نو دا سړی ل یخه ل ګرمیو یا ل لیوانو د شغالانو دا سړی په لار ختم ول نو دا د انساني نسل د بقای او قدر دی او دا خالی په پښتنو کې نه دی دا هر ځای سره دا غره نه چې کم کمزوري یو سړی دی چې چا بدی وکړه او هغه بدی ته په دیوال چې هغه رتل راځي او هغه پناه ورکه دا یوازې په مشکل نه ستدا دا نړۍ په ډیرو زیاتو ټولنو کې دغه شی موجود دی لیکن دا دی زه دا وایم زم ګوره اوس فرضاً چې څه وخت زموږ سره سغت ستونزه ده چې موږ دغه نوې ریاستي دولتي چې کوم فریم ورک دی د ژوند کولو موږ هغه ادارې مضبوطه کړی نه دي او پر هغه ادارو باندې موږ انحصار نه دي موږ نن هم ک زما سره یو پېښه کیږي زه په کې د ریاست دغه مداخلت نه کوم بلکې زه دا ستونزه په خپل حل کوم ک څوک زما حق خوري یا زما سره یو داسې هغه کوي چې ناوړه وي پښتونواله کې زه دا بدل خپل اخ الان کې زما او د یو فرد په مین کې یو ریاست هم وجود لري شتون لري او دغه ریاست او زما فرمان زیو عمراني موحده ده د ریاست ز ټیکس ورکوم د ریاست چې زه یو شهري مو د ریاست پر هر شی باندې زما حق دی نو اول خبره خدای ده زه وایم که پښتون شهر لرازی فرد موږ ازو په یو شهر ټولنن کې ژوند کوو اوس په دا شهر ټولنن کې چون کې دلته مسافرخانې سته وټلان سته د دې ملمستیا قدر په خپل سو کزو کا کمزوري سي دلته
جدید قوانين
سته دلته چې هغه دې غاسته امرسته کوي نو موږ څومره شاته په قبایلیت کې پاتې یو هغه مرز موږ ارتقا کوي کیږي د خلکو د نړۍ د نورو قومونو په مقابل کې
برکت شاه صاحب ټولن په هان وای چې دغه سي ژوندو دی لکه د پښتونولۍ کوم کلچر دی په پښتونو کې دا وای خې زورګونو کلون زاړی وي حتی دا تر عقیده هم وي ډیر پاخوي د پښتونولۍ چې ځین ارزښتونه دي کدا وای چې پښتونو ته تاوان هم رسیدل دي نو څنګه کېدلی چې دا بدل سي او پښتانه له نوې تهذیب یا له نوې تمدن سره یو ځای
زما په نس باندې په دې کې یو خدای دې د تعلیمي ادارو لاره دی یو ورزنګ دی تحریک په شکل کې دا خبره راپور دي بل دا د مسجدونو څخه دا توقع کیږي دا هله کیږي چې په هغه کې په ټولنه کې موجوده خپل عادت کله شي سره مربط کو کله کوښنی په تربيت کې د مرسخه کمزوريانی او سوسياني کېږي او یا که زموږ سیاسي ویژن دومره کمزوري وي چې موږ هر څوک استعمالولای شي زما په نس باندې په دې کې مذهبي کمې ټولنې دي چې مخصوصا د مسجد کمې اداره ده او دا یو داسې اداره پات سبې ده چې دغه د پښتونو په کلچرل ایولوشن کې ثقافتي ارتقا کې بنیادی رول لوبولی لکه ما چې ټول د بندر راوتلې له مسجد دی او زموږ ګرد دیواني شاعري او نوې شاعري ولاړه پر بندر باندې ده او دا یو سپیس یو ثقافتي ځای و دلته دا لکه ګودر د بندر د مسجد د ګرد داسې د سوچ د ډیر نېچرل شي دا رنګ لکه څنګه تعلیمي داري دي وز دا تعلیم چې دی دا تعلیم په خپل یو سیاسي عمل دی تعلیم غیر جنبدار عمل نه دی زموږ تعلیم زموږ پرمړ باندې زما په نس باندې منفي اغاز پرمړ باندې پاتې شوی دی په ټول ملک باندې یوازې پر پښتونونو باندې نه په ټول باندې دویمه خبره دا ده د سراسر چې هغه د سیاسي ګوندونو ډیر زیات په دې کې رول جوړیږي چې هغه لکه څنګه چې بچا خان او خان شهید دلته د تحریکونو وچلول چې هغه د خلکو سره پاتې د لاو په کورو کې دا و په باندو کې په مسجدانو پر بیوټو پر دغه باندې مسرکشن سل او دغه سنځ به د دوی سره ورسره کوله خبره ده کوله ولسی خلق ول زموج اغه ولسی خلقو خصوصا چې کوم ترکی سوچ درون کی دي هغه اغزه الهکه هغه اغزه چې دي اغه یوسه مخصوص مفاد پرسته خلق چې د مذهب په جامه کې دي اغه اغزایونه ونیول نو نن هم کدوی د اغزایونه برته د دوغه برته تقاضا وی کی د دوغه اغزایونه برته د اخستلو چې دا به مر څنګه نه سودی د پاره تا په کار دي چې تم خپل استراتیجی ولري او ساج کوم اغه نوې کهول دي تعلیم یافته کهول دي اغه ته د ځان ملګری کی لازم په نس باندې تعلیمي ادارې دي د غرنګ از مر سیاسي ادارې دي ټولنیز ادارې دي ادبی ادارې دي دوغه ګردو دا رول جوړیږي چې اغه د یو نوې پښتانه چې اغه د نوې تهذیب په دغه نفس باندې ځان پوه کی د نوې تهذیب کې د نن سیاست سدي په دغه کې د دې معاشي ارخ سدي دغه ثقافتي ارخ سدي په دوغه ګردو باندې باید چې پښتانه پوه کی او یو د سیاسي عمل او د تعلیمي عمل ته دوام ورکړي چې اغه زمرد خلاصون او زمرد بقا زیری را
برکت شاه صاحب لکه مخ چې تاسو ول چې عام پښتانه د پښتونولۍ ځینې ارزښتونه د فرزند دوی چاته پیغور کول یا پښتون بدیو کې مړیو کې اغه پور خپل پور نه پرېږدي همدغه رنګ زموږ په ادب کې کټ مټ همدغه خبرې سوي دي څه فکر کوئ چې زموږ پښتو ادب خصوصا پښتو شاعري د پښتونولۍ د مثبت او منفي دواړو ارزښتونو سره څه ډول برخورد کړی
د ادب کمر سیړنه وکړو په ادب کې زموږ اول دغه چې د امیر کروړ دی او د امیر کروړ حماسه ده زین زمری د زمانې د ماتل نسبل په کابل په کابل په زابل نسن تاسو دغه حماسو سخهونی سي ترنونه پوری چې کوم وز د کلاسفلا یو شاعر شاعري چاپ کړو په هغه کې حماسه ده زموږ په شاعري کې تر اوسه پر هغه حماسي رنگ بيخي زیات غالب دی نو خبره دا شی ده چې دا جنگ او جدل او ننګ او زموږ خو د ستارو سر دواړه تللی دي او موږ ته خدای رنګه شاعري پکار ده چې هغه موږ د بیا ودانې دو د ټولنې د بیا رغونی حرکت راکی قوت راکی هیله راکی به شاعري پر هیلو باندې وي او خلکو ته امید ورکی دا سینې چې څومره د جنگ خواته به وزه د جنگ د سی دغه یو ګور دا جنگ دومره زیات ساينټیفیک سو دا جنگ کې دا په دنیا کې دومره زورور خلک رالو چې په هغه کې زموږ حیثیت په هغه ته د میږي او د کښنی کښنی خصمانانو دي نو په دې وخت کې د طاقت ټولز موږ دی او زار بدل دي نن په روایتي جنگ کې تل چا نشه ګټلې دا خبره اټل د دنیا منی وزما په خیال چې یو نوې ویژن ورکول پکار دی او پښتانه باید چې په دې باندې ویاړ ویاړېدل چې ما پلاني سر پرې کړې دي پانی پت مو غلې دي ما دلې سوور نیولې دي دا سوال پکار دی پښتانه چې ما دلې سونه ټینګ کړې دي نو هغه مسله د سونه ده چې موږ په خلکو کې هغه سیاسي ژور فکر نسته زموږ په کلچر کې هغه توان نسته چې دا خلک دی وروزي
برکت شاه صاحب تاسو به پښتو فولکلور خصوصا فولکلوري شاعري به موږ د پښتونولۍ په تناظر کې څېړلې وي په پښتو ولسی غاړو او پرندیو کې هم د جنگ ځینې کیسې سته د خصوصا د پښتنو ترمنځ کومه قبیلې بدې دي یو غاړه د وای څوک د نمنې مړانه یو لابل مړک جانانه څه فکر کو چای په غاړو کې یا په لنډیو کې دغه د جنگ عنصر کورنۍ دی که یا دغه بهرنی لتون لري
انداز کوم غاړه چې تا وکړ نور ډیر غاړې سته دا یو بل غاړه ده چې تا پر ځان د چټ ګمان وي وچه کې بنګ جانان وي دا زموږ داخلي شی دی ول خبره خدا ده د بهرنی دی راغلی نه دا رویه ده باندې د باندې راغلی د انتقام او د بدلی او د خلکو د وژنو او د مړان چې کوم تصور دی د مړان تصور زموږ خپل دی دا په خالي په مشک نه په دنیا کې هر ځای چیرې چې لرنی ټولنې دي پیټریارکل سوسایټیز موږ وای چې پاره کې د نر حکومرانی وي طاقت او اختیار د نر سره وي په دغه کې د نن د مړانې خپل یو تصور چې دیغه بیا غیر ارتکاکي او د مړانې تصور د دې چې هغه څوک مړ دی چې هغه چاته کوم خبره نه کوله او هغه جنگ کولای شي هغه روب لري او هغه زړور وي زړور هغه څوک دی چې خلک وزلای شي مطلب دا یو ډیر منفي تصور دی چې ارتګ زموږ په ټولنه کې موجود دی وزدا کوي بل غاړه چې د زد جار سم وو پټکی پر هو د تل مړګیان مري وزدا خور ورور پر مرګ باندې پر هوډ ته هوډ وکړه پر مرګ سپه زیاته دا یو داسې دغه د ډیر خواني و رویه ده دا زما په خیال زموږ د کلتور داخلي برخه ده او بل دا چې دا غاړه چې دا خالي داس نه دي چې هغه د جنگ منفي تاثیر وړي دا غاړه چې د بنیادی تور دا زموږ د ټولنې د قبایلی ټولنې یو بشپړ شکل موږ پکې لیدلې سو په دغه په غور هم دي نو هغه داسې د غاړم درنګ نه ده د فولکلور درنګ دي چې دا خاص یو خاطه کوشش وي دي ها دغه منفي خبره چې دا چې مطلب دا د خلګو وجنه او پر وجنه باندې ویاړ دا په یو داسې ماحول کې د خلګو تربیه وسی چې هغه ودی ته دا شی فطری معلومه شي نو هغه په کوم ټولنه کې ته پیدا پاتېږې په هغه ټولنه کې ستار بشپړ روي چې د کاغذ د ستا ذوق دی کاغذ ستا تلوالي د کاغذ ستا بادوري د کستا مینه د کستا هر څه چې دی کستا سیالي ده هغه په هغه چوکاټ کې د نن جوړیږي
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب باید چې په فایل کې مې مبارکي درته ویلې وای خو په پای کې به تاسو ته مبارکي موایم او کدار ته وځي تاسو د خپل دکتورا تیسیس په څو کال کې بشپړ کړل او آیا دا به په کتابي بڼه هم چاپېږي کنه؟
ما شپږ نیم کاله پر دې باندې کار وکړ او زما هڅه وه دغه زما اول هدف دغه دی چې زه دا په کتابي بڼه کې چاپ کړم او تر خلکو پورې ورسیږي او یقیناً دا به د نور خلکو دپاره هم چې هغه پر دې موضوع باندې لیکل غواړي پلټل غواړي که کمزوریانې پکښې وي په دې کې هغه به خلک را په ګوته کړي هغه به بیا سمې کړو.
ډېر مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
هر وا په ان تل په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې ژوند مکوي. دوی تیر وخت د لرګیو لار شوی بوري سره تشبیه کوي چې بیا نه راکیږي او دراتلونکو په اړه وایي چې معلوم نه دی. صرف څه چې مو په واکې دي هغه هم دا اوس دی چې باید په قدر پوه شو. نه یې د ماضي په دوړو ووهو او نه یې د راتلونکي په هوا. په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه رشیدي لولي یو حکیم وړو وړو شیانو ته پر توجه ټینګار کوي. د حکایت د اورېدلو بلنه درکوم.
د خوشحالۍ راز سوداګر هر څه لرل خو په دې خوابدې و چې زلمی زوی خوشحالي نه پیژني. سوداګر د تر ټولو هوښیار حکیم درک ولګو او له زوی وغوښتل چې هغه عمومي د خوشحالۍ د راز پوښتنه ورنه وکړي. زلمی څلوېښت ورځې په صحرا کې مزل وکړ. بلاخره د غره په لمن کې یوې لویې ښکلي کلا ته ورسید. تر ګردو هوښیار سړی په دې کلا کې اوسېده. زلمی ګمان کاوه چې چیرته په ګوښه کې ناست یو ملنګ طبیعته سړی به ویني، خو چې په کلا ورننووت یو لوی سالون ته ورسېدل شو چې ګڼ مېلمانه پکې وو. د لوی سالون په یوه کونج کې پوست موسیقي غږېده او په بل سر کې په اوږد میز باندې د خوندورو خوړو قسمه قسم لوښي ایښي وو. حکیم له هر میلمه سره جلا جلا درېده او چې تر زلمی پورې را رسېده ښه ډېر وخت تیر و. زلمی د خپل راتګ غرض ورته بیان کړ. حکیم وویل د خوشحالۍ دراز په باره کې به بیا په کراره خبرې وکړو. اوس په ماڼۍ کې وګرځه، سیل وکړه، خو دا دوې کچوغې به هم در سره وي. دغه وخت حکیم د یو میز په سر ایښي دوې کچوغې راواخیستې، تیل یې پکې توی کړل، د زلمی په لاسونو کې یې ورکړې او په زلمی یې ټینګار وکړ. ګوره چې کله د ماڼۍ ننداره کوي دا کچوغې به دې هم په لاسونو کې نیولې وي، خو پام به کوې چې تیل درنه توی نه شي. زلمی د کلا او ماڼۍ د نندارې په نیت له سالونه راووت. په ګڼو دهلیزونو کې تاو را تاو شو، څو څو ځله په پوړیو بر وخوت، لاندې راغی، چپ لاسته ښي لاسته هر لور ته لاړ. پوره دوه ساعته وګرځېد او په دا ټوله موده کې سترګې په کچوغو کې وې چې تیل یې توی نه شي. زلمی چې راستون شو حکیم ورته وویل څنګه ماڼۍ دې سمه ولیده؟ چکن شوي پردې دې ولیدې؟ د دیوالونو انځورونو ته دې په دقت وکتل؟ له رنګارنګ ګلونو دې خوند واخیست؟ زما په کتابتون کې دې د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شویو پخوانو کتابونو ته توجه وکړه؟ د زلمی په مخ د شرم خولې رامات شوې او اعتراف وکړ چې د هیڅ شي ننداره یې نه ده کړې، ځکه د ده ټول پام کاچوغو ته و چې تیل یې توی نه شي. حکیم ورته وویل خیر دی، دمه ونیسه چې ستومانی دې ووته، یو ځل بیا زما په ماڼۍ کې وګرځه. څوک چې د چا کور ونه ګوري په هغه سړي باندې پوره باور نه شي کولی، خو ګوره کاچوغې به درسره وي. زلمی له سا سمولو وروسته یو ځل بیا پاڅېد چې د حکیم د کور تماشا وکړي. دا ځل یې د ماڼۍ چکن شویو پردو، رنګارنګ منظرو، ښکلې نجارۍ، د قیمتي تیږو زینو، دیوالونو، چتونو، ګلونو هر څه ته په دقت وکتل او کله چې له نندارې راستون شو حکیم ته یې د هغه د ښکلي کور په برخه کې ډېر څه وویل. حکیم ورته وویل دا منم چې کور دې لیدلی دی، خو دا راته ووایه چې هغه د کاچوغو تیل دې څه کړل. زلمی کاچوغو ته وکتل، تیل توی شوی و. تر ګردو هوښیار سړی ورته وویل زه یوازې یوه خبره درته لرم
چې د خوشاله راز په دې کې دی چې د دنیا د ټولو خلکو ننداره وکړي، خو ورسره ورسره هغه کچوغه ته هم پام ولري چې تیل پکې دي. سلمی ورته وویل سم پو نشوم. حکیم وویل د خوشاله راز په دې کې دی چې د ژوند په تر ټولو لوی خوندونو پسې وګرځو، خو ورسره هغه واړه واړه شیان هم له پامه ونه غورځوو چې دلته نږدې را سره دي.
بډیوي څارمه د اغلی شفیقي خپلواک د شعرونو دوهمه ټولګه ده چې د تیر کال په وروستیو میاشتو کې چاپ شوه. تر دې دوه کاله لمخه مصور خپرندویه بنسټ د شاعرې لومړۍ ټولګه چاپ کړې وه چې ډېره برخه یې غزلې او نظمونه وو، خو په نوې چاپ شوې ټولګه کې غزلې نه تر سترګو کېږي، ډېره برخه یې آزاد نظمونه او لنډکي شعرونه دي. اغلی خپلواک خپله نوې شاعري تر مخکینۍ ښه ایسوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. شفیقي خپلواک ستړی مس،
خوشاله سي.
د کتاب مبارکي درته وایم باډیوې څارمه. په دې کې به ټول څومره شعرونه راغلي
نه پوهېږم، خو مجموعاً د یو کال یا ممکن یو دوه درې شعرې د مخکې کلونو وي.
شفیقي دا مو دوامه ټولګه ده، او زه چې څومره خبر یم له دې نه علاوه مو ډېره نوره شاعري ناچاپ هم ده. اول درته ووایاستې څه فکر کوئ د لومړني کتاب او د دوهم کتاب شعرونه مو ډېر سره متفاوت نه دي؟
بیخي خبره مو سمه وکړنه. هم د فورم په لحاظ باندې په نوي کتاب کې مې هغه فورم کې چې ما پخوا شاعري کړې په لومړي کتاب کې د نوي کتاب کې نسته، او هم ګمان کوم د فکر په لحاظ د محیطونو په لحاظ د موضوعګانو په لحاظ ګمان کوم نوی کتاب مې تر پخواني ډېر ښه دی، او یا هغه بدلونونه پکې راغلي دي. زما په لومړني کتاب کې غومره فکر پوخ نه و، ځکه هغه د هغه سې وخت شاعري و چې نه زه له دې محیط سره بلدوم، البته د بې محیط سره، او نه ما دومره مطالعه درلودله او نه د نور بعض مسایلو باندې نه ومه بلده. په دې نوي کتاب کې یو څه بلده سوې یم، او فکر مې هم ښه سوی دی. ځینې شیان یا موضوعګانې ګومان کوم تر ډیره به د موضوع خبره وي چې پخوانی کتاب مې تر ډیره به یو دوه دروي موضوعګان ته ځانګړی وي، هغه شعرونه به همدغه سوي کنه چې یو موضوع په بیلابیلو اړخونو کې رخصه سوي. ګومان کوم په دې کتاب کې مې دا خبره نسته. او یو بل څه چې مهم دی پکې هغه دا دی چې دا کتاب مې یوازې د یوې افغاني ښځې خبرې نه دي. زه ګومان کوم په دې کتاب کې ما د سرحدونو ورخوا خبرې کړې دي.
همدد عامل تاسو په خیال څه کېدلای شي د دومره ډیر لوی بدلون چې ستاسو په شعر کې راغی، کېدای شي ځوانان الهام ورنه واخلي او هغه هم بدل شي؟
یو دری متل دی وای با دیگ نشینی سیا شوی، با ما نشینی ما شوی. هم نشین خلک یا دوستان ډیر زیات اغیز لري. ما ځینې دوستان لرل یا لرم، زه ګمان کوم هغوی له ما سره ډیر مرسته کړې ده زما د ذهن په پخولو کې، د هغوی خبرو، د هغوی ناستې. او بل ډیره ښه ده چې یوازې دغه د مطالعې برخه چې ده ښه، موږ عموما هڅه کوو لومړی دغه خپل هغه ولولو، د خپل شعرونه چې چاپ کېږي یا خپلې کیسې چې چاپ کېږي. مثلا که یو پښتون دی یوازې هغه پښتو ولولي، که دری ژبه دی یوازې دری ولولي. ښه خبره ده دغه قوانین مات کړو، دغه سرحدونه مات کړو. یعنی په دې ورسو کې ما هڅه وکړه چې نه یوازې زه پښتو کتابونه ولرم، یعنی باور وکړم چې ما پښتو کتابونه تکسم، زه په پښتو مطالعه کې راحت یم، ځکه هغه ژبه باندې نور ژبونه ډیره بلده یم، زه په کې څه اخیستلی سم. خو ما هغه کتابونه که هر څومره به هم مهم ول، ما دوه هم هغه تکړل لست تکړل. لومړی مې هڅه وکړه هغه کتابونه چې ډیر زیات نه دي مالوستي، لاغه مفکرو چې زه نه یم خبره، حتی زه نه یم خبره چې یو درجه به زما په هیواد کې شاعري کوي د هغه ذهنیت څه دی. زه باید له دې خبره سم، حتی هغه به زما له ذهنیت خبره سي زه څه فکر کوم، زه په کوم فکر شاعري کوم. یا زموږ ګاونډیان ایران کې چې شاعري کوي، هغوی په کوم ذهنیت شاعري کوي، زه باید له هغوی نه خبره سم. په پاکستان کې خلک څه ډول شاعري کوي، په امریکا کې خلک څه ډول شاعري کوي، په لندن کې څه ډول کوي، په نورو هیوادونو کې څه ډول کوي. ما هڅه وکړه دغه سیشن ډیر ولولم او دغه د خپلو کسان چې دلته عموما ورسره ناسته ولاړه هم لرو، هڅه مې وکړه د دوی کتابونه، د دوی نظریات په دوهم پړاو کې کم ځکه زه یو څه ناڅه هغوی خبره یم، غوښتل مې له هغه څه چې زه نه یم خبره ځان خبر کړم. بیا چې مې وموندل چې زه دوی دغسې دغسې خبرې کړې دي، تر دغه دغه حدې کړې دي، زه باید دوی دغسې کولی شي، زه یې ولې نسمه کولی؟ زه باید په دوی یو څه ورپورته خبرې کړم. ممکن نه وي، ممکن دا خبرې له دوی نه ډېرې ټیټې وي، ډېرې زیاتې، خو ما په همدې نیت کړې چې باید دوی ورپورته وي.
ډېر ښې موضوع ته مو اشاره وکړه، د نورو مطالعه سړي ته ډېر څه ورکولی شي، هغه د سړي ذهن ډېر ورسره پراخېږي، دوستان هم طبعا اغېز لري. یو شعر مو له دې کتابه راته ولولی، بیا به خبرې ورباندې وکړو چې ستاسو ډېر خوښېږي. البته
دا نظم توکلینو را مخته شوم. نن ګناه کومه، د توتکۍ ځاله نړوم، ونې له بېخه باسم، باد ته خیرا کومه، باران ته نه نڅېږم، سپین پایزی پونه پیرو لړمه، روح مې نرګس ته بخم، زړه مې د عرش په منارو ځړوم، قبر ته اوبه ورکوم چې ریښې قوي شي، لیمو کې اور بلوم، هر رګ ساکت ساتمه، زړه ووتم خو نن زه ګناه کوم، د زمانې په زړه کې ځاله کوم.
ډیر عالی. په مجموع کې د کوم بهیر د شعر چې اوس روان ده، په دغه کې ډیر نوي سمبولونه فرزن ستاسو د نورو دوستانو زه ګورم لولم. اکثریت ځوانان بیا کله ګورم چې عکس العمل ښیي د داسې شعرونو په مقابل کې، د دوی یوه عامه خبره دای چې زه ورباندې پوه نه شوم او ما سر په اخلاص نه شو او دا توضیح کوم. ته څه نظر لرې د هغه کسانو په حیث کې چې داسې یو مشکل لري بیل دې چې مطالعه وکړي، ادبیات وګوري او د شعر له باریکیو سره ځانونه بلد کړي، کله ناکله ځوانان مایوسه کوي او تبصری مثبت نه وي؟
ډېرو مو سم درس نه دی ویلی، ممکن تر ډېره د خراب تعلیمي نصاب تاثیر هم وي، چې موږ هغسې ډول باندې چې موږ باید مکتبونه لوستي وي هغسې موږ نه دي لوستلي، نو د دوی ذهنیت هم د ادبیاتو په برخه کې هغسې نه دی. مثلا دوی اوس هم توقع لري چې په هماغه ډول چې شل کاله مخکې لیکل کېدل وسمو لیکل سي، سل کاله مخکې لیکل کېدل وسمو لیکل سي. ګومان کوم دغه ده تو هم خبره عموما زموږ خلک ځان نه پازابوي، نه غواړي چې ځان پازاب کې په دې پسې ولټي ولټونو کې د خبره دې کړې څه معنا لري. موږ یعنی تاسې خو یې لرو چې باید خبره دې سوس چې زه په پوسم کې په پوینه سم باید په پوي کې دغه سي خوې ده، ته زموږ د لوستې قشر دسې دغه سي خوې بیا زموږ د پراخ ذهنیت مخنیوي کوي. کوم زه مثلا زه په دې شعر پوي نه سم، څه د دې شعر په څیر کې د هر بیل بیل سمبول په څیر کې زه کولی سم پلټنه وکم. که زه دغه پلټنه شروع کوم زه له سلګونو نورو نویو شیانو سره مخ کېږم، زه به یې زده کړم. خو که ماته د دې شعر لیکونکی دغه شعر تشریح کړي، ممکن هم دغه شعر ولې دې وره خود څه نه وي، زه به د یو انسان له ذهنیت خبره سم. دریمه خبره، طبعا نوی شی په ټولنه کې زر نه منل کېږي، ټولنه زر نه سي هضمولی، هغه وختونه غواړي ورو ورو به منل سي. او دا مهمه نه ده چې څه چې ما ویلې زر زر تر زره دغه ټولنه ومني، که ما واقعا یو څه ښه ویلي وي ابه سل کاله وروسته م ژوندې وي، سل کاله وروسته بهم خلک مني. خو باید دې ته پام وکړي لیکوالان یا لیکونکي چې سمبولونه دومره کونګ نه وي چې بیخي له انسانه لار ورکه کړي، حداقل یوه اشاره، یو مسیر یغوی ته ولري چې په هغه باندې هغه لوستونکی ورسره ولاړ سي.
ستاسو په شعرونو کې هم سمبولونه ډېرې، څنګه کوئ؟ زموږ د خپلو وطني سمبولونو نه ډیره استفاده کوي، نړیوالو سمبولونو نه استفاده کوي؟
زه ګومان کوم زه ډیره لاغنه متاثره یم، لكلي نه ممکن هر شعر می یو تصویر نه یو تصویر لکلی ولری یو هغه څه چې د کلیوال انجلی له سنگار رانیولې بیا تر نور شیانو پورې ځکه عموما هغه د نوي ماشومتوب دوره زما په نظر په نور باقي ژوند باندې ډېر زیات اغېز لري. ما هغه وخت هلته تیر کړی دی. منم چې یو څه لیکم په همغه محیط کې زه یم که څه هم وروسته ډېر هغه د ښار شیان پکې یوځای سوي دي هغه مې لاسي کړي دي ځکه چې غواړم صادق واوسېږم. زه په ښار کې اوسېږم او یعنې نه غواړم ووایم چې ډېر زیات تکیه په هغه دروغ باندې وکړم کنه یا په هغه تخیل باندې نه پیګم چې ورته ووایم. هغه سیسابه نه زه غواړم چې خپل شخصي ژوند مې هغه کوم ځای کې قدم ږدم هغه پکې په شعر کې مې ظاهر اوسېږي. خو زه ډېره هڅه کوم زما فکر یا زه نه غواړم چې یوازې د افغانستان په سطحه لوستونکي ولرم یا شعر ولیکم یا شعر مې د یوازې افغانان خوند ترې واخلي. زه غواړم په نوم سره انسان چې هر ځای وي هغه چې لیکنې ولولي هغه خپل ځان پکې احساس کړي.
ډېره مننه شفقه. ډېر ښه فکر دی. څومره شاعري مو شفقه ناچاپه پاته ده؟
ناچاپه شاعري داسې داسې یو وخت تر د دوه کالو مخکې مې غزلې م لیکلې بیا نه پوهېږم چې یو دم رانه ورکې سولې اوس یې نسم لیکلی. نو یو څه د هغه وخت غزلونه دي ممکن یو ټولګه هغه سي او یو څه دغه چارپاره نظمونه یا منظوم نظمونه دي ممکن د یو پنځلسو دومره شاوخوا دغه نظمونه هم وي او یو څه مې چې د کتاب وروسته آزاد نظمونه لیکلي دي هم دادي.
یعنې یوه خو ګلالۍ ټولګه کې
ممکن
په دې علت چې هغه ټولګه مو چاپ سي د یو شعر راته ولولئ.
دا به ولولم چې تقریبا نه ډېر اوږد دی نه ډېر لنډ دی. انسان باید څو شېبې غلی سي لکه ایره لکه بې پاڼو ونه لکه وچه سا لکه ویده رګونه د چیغو خولې مې وګنډئ ما د تن له ونې بېله کړئ غواړم د پاڼو مرګ تجربه کړم.
مرګ دې خدای لري لري خدای دې تازه لره
مننه.
بل خواسند دې هوا شقی دا خار کی روان قاتل خبر کی چه زندگی دا خار کی روان
خار کی روان قاتل خبر کئی چھ زندگی